داشته باشه.
سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم. پایل به په خبرونه باندې وکړو. د کډوالۍ نړیوالې مؤسسې IOM ویلي دي چې په جون میاشت کې 2,15,000 افغانان له ایرانه راوتلي دي. د دې ادارې په خبره چې ګڼ دغه افغانان په زور له دغه هیواد ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوالې مؤسسې په خبره د ایران چارواکو د جولای تر شپږمې په ایران کې میشتو بې اسنادو افغان کډوالو ته مهلت ټاکلی چې له دغه هیواده ووځي. خو د راپورونو له مخې هره ورځ لسګونه زره افغانان له دغه هیواده تر دې نیټې د مخه هم ایستل کیږي. د راپورو له مخې په تیرو لسو ورځو کې لږ تر لږه 1,500 کسان د ورځې له ایران څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. ملګرو ملتونو مخکې خبرداری ورکړی چې له ایرانه په دې لوړې اندازې د افغانانو راستنول به په افغانستان کې به ثبات وضعیت لپسې کړکېچان کړي. په افغانستان کې د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي او 8 نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي د غمرګ ژوبله په کابل، پروان، لوګر، میدان وردک، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، زابل او ننګرهار کې رامنځته شوې. د وزارت تیر ماښام پر خپل ایکس پاڼه لیکلي سیلابونو یو او یا کورونه بشپړو یو سلو دوش پیته سرتری تخریب کړی او د غرازی زرګونه جریبه کرنیز ازمکه حاصلات او باغونه له منځه وړي. دی ویلی د زیانونو د شمیره لمړنۍ دی او ورسته ممکن بدل شي. نن دوشنبه سهارم پکتیا، خوست، ننګرهار، کونړ او نورستان کې د تندریز باران او سیلابونو وړاندوینه شوې وه. پاکستان کې هم د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 45 کسانو ته پورته شوی. په پاکستان کې له پیښو سره د مبارزې ادارې پرون ویلي د سر ډیر زیان له افغانستان سره په پوله خیبر پښتونخوا ایالت کې اوښتی. دغه ایالت کې سیلابونو 11 تنه مړه کړي چې 11 ماشومان دي. یوازې 14 کسان په سوات کې تېره جمعه هغه مهال مړه شول چې د سیلاب اوبو په یو وړه غونډۍ ایسار کړل او ژغورنې ته یې څوک ور ونه رسېدل. د دغه پیښې یو ویډیو هم په خواله رسنیو لاس پلاس کیږي چې ګڼ خبرګونونه یې پارول دي. په سند، پنجاب او بلوچستان ایالتو کې هم له تېرې چهارشنبې راهیسې موسمي بارانو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی. په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر وایي د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی او د دغه ادارې څارونکو ته هیڅ ګواښ نشته. امیر سعید ایروانی له سی بی ایس خبری شبکې سره په خبرو کې ویلي تهران به هیڅکله د یورانیمو پخول ونه دروي او په خبرې د دې برخې څارونکي په خوندي شرایطو کې اوسیږي. د ویلي اوسمهال د څارونکو فعالیت ځنډول شوی او نشي کولی اټومي تاسیساتو ته لاسرسی ولري. تر دې وړاندې د کیهان په نوم یوې ایرانۍ ورځپاڼې د رافایل ګروسی د نیولو او اعدام غوښتنه کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پر رافایل ګروسی د دې لپاره نیوکه وکړه چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل د بریدونو په اړه چوپه خوله و. عراقچی د رافایل ګروسی دغه چوپتیا د هغه دندو ته یو حیرانوونکی خیانت بللی دی. او امریکایي چارواکو د هغه وسلوال بریدګر جسد پیدا کړی چې د اتفاقیې پر کارکوونکو یې ډزې کړې وې. پیښه د امریکا په وخت پرون ماسپښین مهال واشنگتن ایالت سره نږدې پر پوله د ایداهو ایالت د کوتنی ښار په یوه غرنۍ سیمه کې رامنځته شوې. ګمان دا دی چې برید کوونکي لومړی ځنګله ته اور اچولی او کله چې د اوروژنې کارکوونکي هلته ورسېدلي پر هغو یې ډزې کړي. دغو ډزو کې چې د راپورونو له مخې له پولیسو سره تبادله یې څو ساعته دوام وکړ د اتفاقیې دوه کارکوونکي وژل شوي دي. د بریدګر جسد د کوتنی ښار په کنفیلډ غر کې له یوې وسلې سره یو ځای موندل شوی. د کوتنی ښار د پولیسو مشر رابرټ نوریس خبریالانو ته ویلي د لومړنیو راپورونو له مخې موږ باور لرو چې پیښه کې یوازې یو بریدګر لاس درلود. د برید لامل او انګیزه لا نه ده معلومه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پریویلج ټول جوړ غوښتل من بیاست شرا لاستې ولسم ټولګي وای ولسم لوسته راځو نن یو نوی موضوع شروع کو. په دا سفر کې کومه موجه تاسو به شمزي حیوانات او د هغوی سیستمونه یو د بسر پتل کو او د دې کم ځانګړتیاوی چې دی هغه به پیژنو. لکه څنګه چې ویل کېږي دغه هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادېږي، چې خپله زولوژي له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوې ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي، د دوی په باره کې معلومات راکوي، د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او د دوی اهمیت په چاپېریال کې موږ ته راپېژني. او حیوانات چې دي هغه کوم شو بې شمزي لرونکي حیوانات چې دي چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل سوي دي، چې د اسفنجونو فایلم، سونټریتا فایلم، پلنو چینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګه کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاسته بدنو فایلم، د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دي. زه دغه کم جوړښتونه چې دي دا ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو او د دې ځانګړتیاوې باندې هم ځان پوه کړو. زموږ ستاسو درس به د څلور اتیایمې صفې څخه تر نیمې صفې پورې دوام وکړي. رازو د پسته بدنو یا مولسکا فایلم پیژنو. دغه فایلم چې دی موږ وایي په دې کې ځینې چې دی ډېر ساده جوړښت لري، مګر ځینې یې ډېر پیچلي جوړښتونه لري، چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 800 مترو پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي. او دغه حیوانات چې دی ځینې یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې یې په چاپېریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولی شي، او مختلف ډولونه لري په دې کې. رازو د دې ټول ډولونه چې دی هغه په وایو او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوه کوو. ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، لکه ژور چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي، چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډیر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پسته بدنو ځانګړتیاو وایو. پسته بدن چې دی هغه د لاتیني کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی، چې د پسته بدن معنی ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامس معلومیږي، د دې وجود چې دی نرم او پوستي، او دی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګیډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تناظر لري، یعنی دغه د دوی ټول دواړه خواوې چې دی یو د بل سره مخ، مطلب مرسته کوي او دواړه فعالیت سرته رسوي. او دوی چې دی دغه دوه اړخیزه برخې چې دی د یو نازکې غشا په واسطه، غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی، او دا نازک غشا چې د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو لپاره یا هم د ښکار کولو لپاره په خوله کې اړې ته ورته جوړښت لري چې د ریډیلا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري، او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغو برخو کې چې لري وجود لري. او دی کوم اطراف چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمون دی ټول چې دی ومنتل ته خلاص دي، او دغه رقم دی اطراف هم د منتل د لاسه کی، او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي. د دې ځینې کوم ژوندۍ موجودات چې دی هغه پشه، مثال پشه چې دی په سر کې دي، او غوی به یواز د حیوانات چې دی تړلې دوران لري، نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري. همدارنګه دغه کوم چې په سمندرونو کې شغل ژوند کوي، هغه د برانشونو په واسطه او کوم چې د وچه کې ژوند کوي، د بدن په سطحه په واسطه دی چې کوي خپل تنفس کوي. او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدد پښتورګي هم لري. همدارنګه دوی د عصبي غوټي چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي، دا ټول په بدن کې وجود لري، مطلب دغه غوټي چې دي څلور غوټي لري، او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټي وجود لري. او همدارنګه د شولو، بویولو، لمسې، لیدلو، توازن، دا ټول حسي غړي هم پکې کې وجود لري، چې هغه په واسطه دوی کولای شي چې څه شي وکړي، مثال یو شی لمس کولای شي، دغه بوی وکولای شي، یعنې دا ټول غړي هم په دې کې وجود لري. او د بدن خالیګای چې د هغه د سیولم په نامه، سره دیږي، چې د بدن له هغه خالیګا څخه عبارت دي، چې د بدن نور غړي په کې شي کې واقع دي، وجود لري. چې رازو د دوی ډولونه چې دی د غوس خ یو ډول چې صدف دی، د هغه کم بهرنۍ جوړښت دی، هغه سکلیټ دوی چې دی د صدف په واسطه پوښل شوی دی، دغه کم حیوانات چې دی، چې دغه صدف چې دی خپل سکلیټ بهرنۍ برخه ده چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي. رازو حلزون چې دی، حلزون پیژنو، حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی او پاتې دی نیوی اکټوپس. اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل شي دوی یو ډول توره ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل کوم ښکار چې پرده کیږي هغه څخه ځان وساتي. ورپسې راځو حلزون چې دی. حلزون هم د پسته بدن له ډلې څخه دی او د دوی پښې چې دی هغه د نس په برخه کې دی او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه ښکرونه راته وجود لري چې دوه ښکرونه چې دی دوه جوړې ښکرونه لري چې د دوه ښکرو په سر کې سترګې وجود لري او د پاتې دوه کوچنیو نور ښکرونو په واسطه دوی چې کولی شي هیڅ کول شي یعنی هیڅ غړې په هغه ځای کې قرار لري او دوی چې دی د دوی پر شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړښت لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص دغه پر راځي دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري او دوی چې دی ارې ته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پ کوي چې د حضون ډېری نوي چې دی هغه لک د غوږې یا سلک او بل چې دی د سلک په نامه سره یادېږي چې دا د حضو د ډولونو څخه دی چې ځینې یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي. ورپسې راځو دوه پلیې یا هم صدف چې ډېری موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو. دوه پلیې یا بایولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوښ په واسطه پوښل شوی دی او دوی چې دی سر نه لري نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادېږي او دوی دوه پلیې دي. راځو د صدف جوړېدل وایو. صدف چې دی خپله عمومي درې برخې لري د درو برخو څخه جوړ شوی دی چې د صدف پاسنی مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش پواسته پوشل سوی دی او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوډین څخه جوړه شوې ده او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخې مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پان ته ورته جوړش لري او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې او دوی چې د خلطه ورته جوړش دي چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب شي هغه د دغو په واسطه چې کېږي بیرته د سره میمیږي او همدارنګه کچیر د خارج څخه د داخل اضافي مواد ورسي د دې عضوي مواد چې د هغه په شاوخوا راچاپېر کیږي د هغه څخه مرغلیر جوړیږي او په مختلفو نړۍ کې د دې څخه د مختلفو شاوو د جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي. دا زو د پسته بدن او اهمیت وايي. پسته بدن چې دی هغه د ډیرو شاوو د لحاظ دوی اهمیت لري په چاپېریال کې په ځینو ختیز آسیایي امریکا او افریقایي وادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي یعنی د ډیرو عالی غوښ څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته او همدارنګه د دې ځینې نور چې دی ایډن د ایډن د لور له عمله ډېر ارزښت لري. همدارنګه دوه پلی چې د چې ملغلر له جوړې دغه ملغلر چې دی وسخه په دغه کې د زینتي شانو په جوړولو کې او د قیمتو د نو په ډول څخه ورسخه په نړۍ کې استفاده کیږي. همدارنګه د حزون ځینې چې دی هغه زیان رسون کې دی یعنی ژوندۍ موجودات دغه کې زیان رسي لکه حزون چې موږ ویل هغه د نباتاتو د لمنځورولو کې دغه دی یعنی دوی چې دي نباتات لمنځوري او هغوی د کم چاپېریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی شي. ورپسې راځو کړي بند لرونکي چینجیان فایلم وایو. کړي یا بند لرونکي چینجیان چې دی د انلیډا په نامه سره هم یادېږي چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سره دی یعنی د دې څخه معلومیږي دغه کم ژوندي موجودات چې دي د دوی بدن د کړي څخه جوړ شوی دی او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دی سمندرونه او ځینې چې دی په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي او ځینې چې دی په آزاد ډول سره هم او ځینې نور یې په عالي حیوانات کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي. زور پسې د کړي بند لرونکي چینجیانو فایلم وروسته د دې ځانګړتیاوې پېژنو چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځانګړتیاوې لري. دوی هم چې دی دوه اړخیزه تناظر لري او پرته د ژورو څخه ژور چې د دوی د یو ډلې څخه دی پرته له هغو څخه نور ټوله چې دی د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوي دي او همدارنګه دوی چې دی بدن یې نمجن دی ځکه چې د دوی کوم شاوخوا چې دی د نازک کټیکل په واسطه پوښل شوی او کټیکل موږ ویلي وه چې د مثال اوبه جذبې او همدارنګ د ژوندۍ موجودات او چه دوس مخنیوي کې نو زکه د دې جوړښت هم چې دی دغه عمله نمجن دي او د دې هضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دې د کوم د بدن اوج جوړښت کې وجود لري او د دې د وینې دوران چې دی تړلی دوران دی یعنی د دې په داخل کې د وینې دوران چې کوي صورت نیسي همدارنګ یعنی د کم د زړه څخه و شریانونو په واسطه بدن دغه کم نور برخه چې دی وینې رسي جواب ته زړه ته وینې رسیدل هم دغه رقم سره رسیږي یعنی یو تړلی دوران په پمنس کې لري او بل د دې تنفس چې دی هم ځینې چې د پوستکي په واسطه تنفس کوي او ځینې خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس او همدارنګ دی اطراحي سیستم کې دی چې د نفریدا لیدل کېږي دا نفریدا یو جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي او همدارنګ د دوی کوم عمومي خالیګه چې د هغه وینې څخه اخلي او مستقیمه بهر ته ورځوي او په دې کې چې د عصبي جهاز یو جوړه مغزي غوټي پکشي کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري همدارنګ حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نور کارون د پاره ورڅخه استفاده کوي دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې په موضوع باندې په شډا سره سره خلاصوي اوسې موږ او تاسو ځینې مهم موضوعات نن زده کړل راځو په راتلونکي درسو کې به د خیر سره د دې هغه پات موضوعات چې دی هغه هم تر بحث لاندې نیسو د کډی لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو نن ورځ یوازې موږ د پاستا بدن یا ملسکا فایلم او پیژندې همدارنګ د دې ځانګړتیا مو پیژندل چې کوم ځانګړتیا درلودلې راځو دغه فایلم او وروسته چې به دې کلاس نه اپازونو کې کوم کلاسونه دی هغه هم تر بحث لاندې نیسو ان شاء الله چې کوم موضوعات مون ویله هغه هم د ځان سره نوٹ کړو زده کړی مو سه کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعات چې په شدت سره وکړي کوم موضوع چې ولتي خپل مطالعه د نور زیاتول د پاره کتابونه ته او نور مثال د انټرنیټ لري کولای شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي ترڅو د دې هغه نراتونکو کوم وستونه چې وایو چې په دې مسر خلاص په هغه مو د ستخ سر خلاصيږي او د دې کوم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دې د ځنګړتیا اوسخه د هغه په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهیږئ په اخیرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پښتنې لرو دا درې پښتنې تاسو خپل ځان سره نوٹ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ لومړی پښتنه ده د پاستا بدن او ځنګړتیاوی څه شي دي دویمه پښتنه ده حلزون څه ډول یو حیوان دی موږ حلزون مو پیژندې چې د کوم حیوانات په ډله کې راځي او همدارنګ د دوی ډولونه مو ویل چې دی یو دوه ډولونه هم درلودل او جوړښت مو هم ویل چې څه ډول یو جوړښت دی درلودي د دې جوړښت مکمل بیان کړی او دریمه اخرنی پښتنه د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دی یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلهي د دوه پلهي یا صدف جوړښت شکی په مکمل ډول سره بیانوي ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ په دې وخت کې ټوله جوړو غوښتل من بیا شرح خلاص دوه سم ټولګي و یو ول سم لوسته نن ورځ راځو د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو هم درنګ د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره دی فعالیت سره ترسره لکه څنګه چې په تیر وخت کې عضلاتو پیژندل او کله موږ ویل چې عضلات چې دی هغه کله چې حرکت کوي د دې لومړی وظیفه چې وه هغه چې وه د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي اوس راځو پیژنو چې حسي نیورونونه څه شي خپل نیورون چې څه خبر کوي او کوم خاصیتونه لري حسي نیورونونه چې دي هغه خپل د عصبي سیستم اساسي واحد دي زموږ ستاسو درس د یو شپې تمې صفحې څخه تر څلور شپې تمې صفحې پورې دوام کوي نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی، یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپله پر نیورون باندې ولاړ دی. او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی، چې که چیرې یو نیورون خپل له منځه ولاړ شي بیا وروسته بیرته منځته نه راځي. او نیورونه چې دي هغوی خپل د شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي، یعنې مختلف ډولونه د نیورونونه وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي چې حجروي جسم دی، ډنډرایټونه دي، او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې په دې کې کوم فعالیتونه سرته رسیږي. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بادي چې دی هغه ته سوما هم ویل کیږي، او دې چې دی د نیورون مرکزي برخه ده او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري، ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی چې د ډي این ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د آر این ا ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده چې دا چې ده د حجرې مایاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې څه لري قرار لري، او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی. بل برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکاندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریډیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریډیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نسل، ماده، غشا د ټولو پکې قرار لري. مایتوکاندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیورون ته د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کیږي. رایبوزومونه چې دي د پروټین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروټین او نور موادو بسته‌بندي او لیش تنظیم په غاړه لري. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروټین او لیپیدونو یا شحم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې و هغه خپل په جوړښت کې رایبوزومونه درلودل چې د دوی سره پروټین کې څه کوي جوړولو کې کومک کوي، او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شحم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل ماده دی، نیزل باډیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروټین ترکیب لپاره کارول کیږي. همدارنګه دوی چې دي د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپل یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجرې جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لیږد یې هم پکې کې صورت ونیسي. یعنې په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسیږي، لکه د حجرې د ژوند ساتل دی، حجروي ژوند ساتل دی، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لیږدول دي. ورپسې د هغه با د دویمه برخه چې د ډنډرایټونه وایو، ډنډرایټونه چې دی هغه د ډنډرونه یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپله د ونې په معنا څه دی، یعنې دوی جوړښت که چیرې موږ متوجه شو دوی شاخلو ته ورته جوړښت لري. او دوی چې دی یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او ډنډرایټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. ډنډرایټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې، مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې ډنډرایټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څېر ښکاري، او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول، دوی چې دی د ډنډرایټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي، کوم چې دغه نیورو ترانسمیټر په بڼه وي، او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایي یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې ډنډرایټونه دي چې دغه سپاینونه چې دي د ډنډرایټ په سطح کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نورو نیورونونو سره اړیکه نیسي، او دغه سپاینونه چې دي د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظه په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنی ډنډرایټونه چې دي ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکسون
وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکسون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاو کې د دوی اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي هغو دوی کولی شي چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال دا یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی سي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوش دی دوی ځینې کوم اکسونونه چې دی د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوش په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوشل شوې ده چې د دوی د سیګنالونو په لېږدولو کې د دوی سره مرسته کوي تر څو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. او همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي. او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي په اکسون کې اکسون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې شوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وویل څه کمې دندې سرته رسوي همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د جنجکټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونه ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنول نیورون دی. دا به کوم نیورونونه چې دوی خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دی هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپېریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلي او دماغ او ملا تیر شامل وو هغه حسي نیورونونه دي چې کوي پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید او ریدل لامس بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. حسي نیورونونه چې دي هغوی جوړښت کچیر موږ متوجه سو دوی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دنجایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول شوي دي. او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکات لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخې په وړاندې حساس دي چې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کوم د دوی دوی چې کوم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي هغه په دوی په واسطه احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو په بڼه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورونونه برېښنایي سیګنالونه د افرانت عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې حسي نیورونونه دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري لکه مثال خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، دغه لري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې دپاره استفاده ورڅخه کېږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا لپاره حساسیت ښکاره کوي او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزي عصبي سیستم د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لېږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس ځانده سرته رسول چې دغه کوم نیورونونه چې دي د بدن د غړو عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیا کې د دوی جوړښت چې دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې چکی تر هدف تر حجرې پورې رسوي او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه ډنډرایټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته چکی ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کوم سائنپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي، او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنې کوم غدا چې کوم مواد تولیدوي، هورمونونه تولیدوي، هغو کې دوی څه کوي؟ ډېره مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیټ چې دی، د اکسون د مایلین پوش هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېر اساسي دندې سرته رسي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی، هغه منځنی یا نښنولکی نیورون دی چې دا د نامه څخه معلومیږي چې د دې عصبي سیستم دننه حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لیږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شاخلی لرونکی دی، او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملاتیر او دماغ ته رسي. کله چې هلته تعبیر کړل سو، د دغو په واسطه دوی مثال دا پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي، چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه. وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخې سره مخامخ شي، په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام لېږدوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي، چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو سایناپس. وایي سائنپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دی د دوی ترمنځ قرار لري. دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دی کله چې انتقالیږي، د فضا چې خالیګا چې د دوی ترمنځ واقع ده، هغه د سائنپس په نامه یادیږي، چې د دوی لپاره کار اسانه کوي تر څو د دوغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دی هغه نور خواو ته نه مستقیم، هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د سائنپس وروسته یا د عصبي انګیزو لږدونو وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایي. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه تسول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي، د غره کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي، د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي، د دې په واسطه رامنځته کیږي. یعنې دوی ډېر اساسي او مهم رول لري. کله چې دوی ورس دغه کم هورمون چې تولید سي، او غوی خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي، یعنی نور خواته نزه. دوی چې دی ډېر اصلي اساسي دندې چې سره رسي، هغه یو خو د ودې انکشاف، سلوک او د نسل ډیرش یا د مسل تولید تنظیمول دي، همدارنګه د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي مسره وړل دي، او د بدن ټینګ ساتل، استوار ساتل. چې مثال په ازمر په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او د اوبو اندازه شکی ثابت ساتي، او بل اساسي دند چې د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل سره رسول لپاره د بدن مجبور ورکول دي. کله چې حسي نیورون ولېږدول سي و عصبي سیستم ته، هلته دغه هورمون د غدو په واسطه، حرکي نیورون په واسطه دغه هورمون چې کیش تولیدېږي او خپل د هدف حجرې ته ځان رسي. په هر خرني برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنۍ پښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي. دویمه پښتنه ده سائنپس ته ویل کیږي واضح کړي، او اخرنۍ پښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کومه دي. ساس ټول ته توجه ښه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422301111.
د ازادۍ میلمه
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب، خبرونه ته شو راغلی.
سلامونه سلامونه شیبر ته، تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، او ټول ملګرو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
صدیقی صاحب محترم، تاسو طب لوسته په افغانستان کې ډېر کله هغه کسان چې طب لولي له خپل مسلک نه وځي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څنګه مو خپل مسلک بدل کړ؟
دا یو دا زغوره ما چې غزوارانه ته همیشه خپل تجربه خو بد تجربه ملګرو سره شریکم، او کله چې زه د ټپ او کوتنه زه چې د کابل د ټپ او ټي وي په هنتونه وکاله دوره دا کړه، چې کله فارغ شوم بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې پنځه کال وظیفه درلود، او دا په څنګه مې خپل شخصي تجارت هم درلود، نو خوشبختانه و یا بدبختانه د دوستان او د تشویق ادرس مونږ د لوګر د ولایت نه یو اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران وایي چې تشویق ته مې چې تاسو باید سیاست ته ووځئ تر څو چې څنګه وکولای شئ چې د سیاست په ډګر کې هم ولس ته خلکو ته خدمت وکولای شئ نو بنا د دوستانو د تشویق له ادرسه او له برکته زه بیا میدان ته سیاست میدان ته ودرېدم او تقریبا سکار لاس کاله په سیاست کې پات سلو خوږوالی تریخوالی پکې زیات شته نو
راشو چې دا خوګواله په څکی وو او تریخواله په څکی وو لیکن کله چې دا لس کاله له تبه لري پاتې شوي هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړي وو فکر کوي چې هغه مو له ذهنه وتلي دي
خوشبختان او دا بالکل دا همداسې ده چې یعنې که چېرې مطالعه نه وي نو هر څه واقعا سړی نه هېرېږي او د دې په څنګ کې بیا ما لږ لږ مطالعه درلود اګر چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې زه ډاکټر وم یا د طب فاکلتا کې وم یا دغه نه د فراغت نه وروسته خپل مسلک مې چې کار کوله دومره مطالعه مو نه درلود دومره مطالعه مو زخته ډېر درلود خو د فراغت نه کله چې د مسلک نه ووتو مطالعه مو درلود سیاست په ډګر کې بیا خاص طب کې هم یو څه مطالعه مو مخکې درلود اوس هم درو خو متاسفانه لکه پخوا نه او زه داسې احساس کوم چې هغه ډېر زیات چې لوستی وو زده کړی وو یو اندازې پورې کېدی سې مونږ هېر سوی یو خو بیا خوشبختانه اوس هم کله چې د خپل فراغت کله چې اوس هم یم خپله مطالعه ته ادامه ورکوم زما تشویق او ټولو ځوانانو ته دا ده چې همېشه که چېرې مونږ مطالعه ولرو او د خپل مسلک لرې پاتې کېږو باید خپل هغه اصلي مسلک هېر کړو لږ لږ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل هغه اصلي مسلک نه سړی لري پاتې نه شي
ورسره لدی چې مشانو جرګه نشته او تاسو له افغانستانه بهر په اروپا کې ژوند کوي نن سبا بیرته زړه مو غواړي چې بیرته تپ تستانه شي
بله واقعیت هم دغه سې ده زه خپل وسیما ستونه د ارزیابي په حالت کې ده او دغه د دې په څنګ کې آمادګي لرل لږ لږ مطالعه هم کوم تر څو چې زه څنګه وکولای شم چې خپل مسلک دوباره کار وکم او زه د رایم مشوره او ځوانانو ته کدو کدرونو ته داده کله چې تاسو یو تحصیلي اسناد ولرئ واقعا تحصیلي اسناد ولرئ تعلیم مو کړی وي نو بنا تاسو ډېر د مسلک له لرې هم پاتې شئ بیا تتونه پیدا کېږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه وکړئ او که چېرې تعلیم وي بیا سړی هر چېرته کړی شي چې هغه خپل مشکل ته رسیدګي وکولی شي چې هر چېرته کولی شي سړی خپل مسلک هر جامعه کې خلکو ته خدمت کولی شي
دا د مطالعې خبره تاسو وکړه لیکن په ورته وخت کې فکر نه کوي چې تب تجربې ته هم ضرورت لري یعنی د مطالعې له لارې به هغه خپل علمي برخه ژوندۍ وساتئ لیکن که عملي کار نه کوي بیا هم له خپل مسلکه څوک لري پاتې شي
یعنې واقعا دغه موضوع زه کله کله چې ما تاسو ته مخکې اشاره درلوده خوږوالی او تریخوالی یو تریخوالی دا ده چې زه خپل مسلک نه لري پاتې شم هدف دې که دا و چې باید عملي او نظري ډېر فرق لري سید چې په نظری کې ما مطالعه کړی وي خو په عمل د عمل عمل کار کې دا نوې سیستمونه چې وځي نو بنا په دې یو کله چې مریض سره او په شفاهانو کې خپل عملی وظیفه یعنی د سره چې سړی لري پات کیږي نو تا باندې دا ډېر منفي تاثیر لري دا هغه ناخوالې دي چې موږ یې احساسو که چېرې موږ خپل مسلک نه نو لري سوی نو بنا موږ کولی شو چې هم خپل مسلک مو ډېر رشد کړی وای او د خپل مسلک نه بلری نو پاتې او مونږ کولای شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولسته خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط کې چې سخت خلک ولست ضرورت لري د تموابو لپاره خدمت کړی وای
سړي صاحب کله چې تاسو دولسم لوست په هغه وخت کې مو دا زړه غوښتل چې ته بولولې او کنه تب ته مو ورتک یو تصادف
جناب شیبر صاحب واقعا البته زه په هغه وخت کې مو دولسم سنه چې زه فارغ شوم یم علاقه مندي زیات انجینری ته وو نو هلته یې مور البته مونږ الله تعالی دې مونږ والد صاحب ټول شهدا وبخښي نو زه چې ډېر وړوکی وم درې کلن ما پلار لاسه ورکړی نو یما مور زخت علاقه مندي درلود چې زه باید ډاکټر شم نو دا هغه په مشوره باندې بیا مې طب انتخاب کړ نو بیا وروسته ورسره خوشحاله وم او د دې په څنګ اوس لپاره ډېر خوشحاله یم کله چې مور مې اوس هم راسره شته کله چې دغه ضرورت پېښېږي زیات مشکل زیاله وم او مور مې کله چې اکثره ما سره وي همدا لپاره چې زه کولای سم چې د اتر اندازې پورې دغه مشکل ته زه رسېدی وکړم. البته صحیح بخش کې مبینه دغه یو ښه ځانته یو ښه احساس ورکوم، او دا احساس وم چې دا هغه مور چې کوم مشوره راکړې وه دغه مشوره یعنی په ځای وه.
تاسو صدیقي صاحب لیسه چیرته ولوسته؟
جناب شیبر صاحب کله چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه، ما پلار مستاز و بیا کله چې موږ خپل پلار په جنگونو کې لاس ورکړ، متاسفانه نظر ټول لکه څنګه چې نور افغانانو ویجاړ سو خپل ځان لاس ورکړ، هغه وخت زه ترې کړم چې پلار مو لاس ورکړ. بیا موږ مهاجر سو پاکستان ته، نو پاکستان پېښور کې هلته مو دولسم صنف پورې د حضرت قیس بن سعد یو لیسه و. دغه لیسې نه زه فارغ شوم په دیارلس سوه اتیاوم کال کې. البته په دیارلس سوه اتیاوم کال کې زه چې فارغ شوم دغه وروسته بیا کانکور ته مې امتحان ورکړ. نو په هغه وخت کې دیارلس سوه اتیاوم کې بیا کانکور بیا دلته طب ته زه کامیاب شوم. دغه نه وروسته په 2001 کې د طب د کابل د طب نه فارغ شوم. البته طب فاکولته وو کالوي. بیا دغه نه وروسته بیا پنځه کال په شفار کار کې په پاکستان کې مو زخته ډېر مهاجرات ستونزې مشکلات تیرې کړې. زخته ډېر
څه مشکلات وبخښې؟ یعنی مثلا که یو څه توضیح کړئ.
بله، زخته یو خو دا و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نه وي، هغه در چې یو یتیم ماشوم چې تیرې هغه ما تیر کړی، یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت مو زخته ډېر سره احساسوي. بیا ته مهاجرت کې او د دې په څنګ کې هغه غربت چې البته موږ مشر ورور لاسکرن وو، یعنی موږ ماماګانو کور ودانې او دوی موږ سره زخته ډېر همکاري درلود. خو بیا اقتصادي مشکلات زخته ډېر موږ درلود، فقر اقتصادي او بېکوري. او اکثرا د دې په څنګ کې چې کله موږ تعلیم کوله، مکتب هم لوستله، بیا د مکتب لوستلو په څنګ کې ما پخپله قالین بافي کوله. البته په مهاجرت پاکستان کې اکثرا خلک چلته ژوند کوي په غربت کې، مهاجرت کې. او د ماشومان چې د مکتب په څنګ کې به خامخا یو بل کار کوله، یا اوس کې د ماشومان به داسې وي چې هغوی د مجبوریت نه مکتبونه پرېښي. خو موږ نور د کور ودانۍ او د نورو پرګانو میندو سره موږ مشر ورور او نور دوستان نو بینان موږ پرې نه ښودو چې مکتب پرېږدو. خو همدا و چې د مکتب څنګ کې بیا مو د بل له وخته قالین بافي کوله. زه پخپله وم، ورونه مې و، خویندې مې و، هماغه و چې مکتب هم په دغه مشکل مونږ خلاص هم تعلیف کوله. اول خپل هغه اقتصادي مشکل به ما حلوله.
وبخښه، قالین بافي مو له چا زده کړه؟
قالین بافي هلته افغانان و، طبعا کارخانې وې، شرکتونه و. اکثر افغانان خلک خپل کورونه کې به قالین اوبدل، په هغه کې بس شاګردان به نیول. درې میاشتو کې دوه میاشتې کې به د قالین زده کوله. البته هغه مونږ همسایګان و، مونږ کلیوال و چې هغوی سره ما دا قالین بافي زده کړی. البته هغه هلک مکتب همصنفی هم و، ما دا مکتب همصنفی هم و. د دې په څنګ کې هغوی به قالین نمکه شروع کړې و. هغه سره ما شاګردي وکړه. په دوه درې میاشتې کې قالین بافي زده کړی. بیا دغه په څنګ کې ما قالین بافي د دې په څنګ کې چې البته زه غواړم چې ځوانانو ته یو ښه شهره دا ولرم. زه کله چې په نهم سن کې وم، کله چې قالین بافي مې کوله، دغه په څنګ کې به ما یعنی نهم سن کې مکتب کې به زوم زه شم شو کې وم. خو بیا هم اټک پلاټک چې ورته وایي دا ډېر لرې ځای ده، هغه ځای ته به زه په خپله تلم. قالین تار به مې راوړل هم ذات او نور خلکو. بالاخره وړوکي تجارت به مې شروع کړ، یعنی تار به مې د خلکو نه راوړل، د نورو غټ تجار نه. یعنی ځان ته مې راوړله تقریبا ډېر څلوېښت خلکو نور ته مې ورکوله. هغوی ته به مې چې کله ورکول اوسه کمیشن اګه راته پاتې کېده. او د دې په څنګ کې ما په خپله مبدل خور او خورونه خویندې ورونه به م کوه. یعنی ژوند مو ډېر ښه تېروله. هدف مې د مسله مې دې ته دا و چې زوران د کره لرم چې د مکتب په دوران کې د سیوړکي تجارت کې سیده سړی ولري او لږ ذره باید متحرک واوسو او هېڅ کله باید مایوس ونه اوسو. څومره چې انسان باندې څومره مشکلات راځي هغه په حقیقت کې هغه لکه څنګه چې اور ته اوس کوم د څومره اوبو ورکې فولاد ترې جوړېږي، نو څومره اقتصادي مشکلات چې به ځوانانو تېرېږي. د دوی ته دا مشوره ورکوم، زه یو مثال یم چې دومره مشکلات چې موږ اقتصادي مشکلات تېر کړي وي کېدې چې ډېر کم خلک به تېر کړي. خو مګر بیا هم ما په خپله د مکتب په دوران کې ما مکه چې تاسو ته اشاره درو او خپل تعلیم ته مې رسېږي وکولای سو. نه یوازې خپل ټول ورونه دغه سي خویندې دغه سي، یعنی موږ په کور کې ټول اکثرا تعلیم یافته یو. په بینانې ما غوښتنه ټولو ته دا ده، بیا خاصتا پر افغانستان په دې اساس شرایطو کې چې باید زر تسلیم باید نه سو او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکړو که خویندې که ورونه. او د مکتب په دوران کې د پانتور په دوران کې باید کاروبار وکړو. زه غواړم بل اشاره ولرم، جناب شیبر صاحب ذکر چې د کابل په تپ کې هم دغه په څنګه ساختماني شرکت مونږ جوړ کړی، هم په تپ کې هم ام ماسل تپ هم ساختماني شرکت ما ورورو چې زه خپل مور سره مصروف هم، یعنی وړي تجارت هم په پانتون کې هم درلود.
لیکن صدیقی صاحب او بخشه دلته څو ساختماني شرکت ته وګورو، تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی، تاسو حتی هغه خپل تجارت هم بدل کړی دی. یعنی عجیبه ده، په کابل کې خو که تاسو تجارت کولی بیا فکر نه کوئ چې باید د قالینو په ارتباط وي؟
جناب شیبر صاحب دا بیخي در سره زه موافق یم، خو کله چې په افغانستان کې کله هغه سو دلته خو تجارت کړی ولویت ورکوي، نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کې نو هلته زیات امکانات او توجه زخت ساختماني کاروبار ته و، نو بنا هلته ته لږ فرصتونه زخت ډېر و نظر قالینو ته. بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده هغوی به اخیسته. کله چې په افغانستان کې امریکایان را وو جمهوریت و امیدواری و اقتصادی خلق و مشکلات زخت ډېر خو، نو بنا اکثرا افغانان چې خارج کې اوسېده هغوی په خپله افغانستان ته راغی، یعنی د قالین کاروبار لږ ډېر کم سو او دلم کم سو په افغانستان کې خلق نورو مسلکونو ته توجه وکړه. نو په هغه اساس باندې مونږ دته اوس اولویات ورکړل. اگر چې تاسو راځه موافق هم، ما داسې نظر درلود خو داسې مارکیټ ښه مارکیټ نه درلود. نو یو دا بل هغه کله چې دا کار تا کوله په هغه وخت کې په افغانستان کې په جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نورو اقتصادي مسایلو کې مصروف و او قالین ته خاص توجه نه درلود. اوس متاسفانه او بدبختانه هغه تریخ دوره چې د طالبانو په وخت کې چې کله مونږ پاکستان کې اوسېدو مهاجرو، ذکر چې طالبان راغله دغه تیره دوره د مکتب شپږم سن کې وم، یعنی ما ښه په یاده چې شپږم سن کې زه وم، په هماغه دوران کې تر دولسم سن په پورې مونږ دغه قالین کار کولی، یعنی ډېر سخت ژوند و.
صدیقی صاحب، که چېرته د مشرانو جرګې دورې ته راشو، له خپلې تجربې را ته ووایست، یعنی که چېرته اوس بیرته مشرانو جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکړي، په عیني شکل باندې به خپل فعالیت مخته وړي پکې او کنه په مشرانو جرګې کې ستونزې ډېرې وي؟
جناب شیبر صاحب، کله چې سړی ولویږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف ترلاسه کړي، انسان ته دغه څه خلاوې موجودې وي، سړی ډېر خپل خلاوې ته متوجه کېږي، هم ځان ته خپل اطرافیانو ته. نو بینان زه چې فکر کوم چې بله یو څه ستونزې خلاوې موجودې وي، هغه باید دوباره تکرار نه سي. او د دې په څنګ کې اوس د پخوانه اوس هم د خلکو ډېرې خبرې اورو که چېرې دوباره فرصت آمده سي د وطن په خدمت کې چې هر چېرته واوسي او څنګه وکولی سو چې هغه مشکلات هغه ناخوالې چې هغه خنډونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نه سي او دوباره خلکو الله پسې زمینه د خدمت مساعد.
صدیقی صاحب، تاسو یو مهمه مسله یاد کړه، یعنی تاسو وایئ چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته هغه موازی ته وګوري، هغه تیروتنو ته د انسان توجه زیات شي. فکر نه کوئ چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیرو تیروتنو خصوصا سیاسیونو لږ څه زده کړي دي او کنه؟ دا خبره دقیقه نه ده
جناب شیبر صاحب، زه تاسو سره بیخي موافق یم. خو مهمه خبره دی کې دا ده چې اول خو زه دا ټول ځوانانو ته قدرونو ته او خپل ولس ته دا وایم چې تاسو حداقل چې کله انتخاب کوئ یو تعلیم یافته، اکثرا زه ټولو ته زه احترام لرم، په چې څومره چې معلومات تاسو لرې مونږ هم ولس لري، اکثرا یونی البته یونی مشران چې دوی وایي اکثرا حتی د مکتب نه دوی نه دي فارغ، پوهنتون خو لا په ځای پرېږده، د پوهنتون خو اکثرا دوی نه فارغ، حتی دوی د مکتبونه هم دوی نه فارغ. نو بینان دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي، خو بیا هم چې هغوی راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لرې سي او تعلیم یافته واوسي، هغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې حداقل دغه امام مثبت امام منفي ټکي وي، زه په خپله وس لګیا یم خپل یو کتاب لیکلو باندې هغه مثبت منفي ټکي زه لیکم. خو متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نه وي، نو هغه زه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجه. زه چې څومره معلومات ترم، بدبختانه موږ یو نیم شاسون اکثرا ولس هم پیژنې، ما تاسو ټولې پیژنو چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او د یو شی بل چې کومه تجارت کړی خپل د شخصي جیبو لپاره، کله چې موقف وکړو خپل هغه فامیل او شاوخوالی به کې اوسېده هغوی سره به حمایت همکاري به کوله. نو ګینان زه ما ولس غوښته ما ول غوښتنه د خپل ولس به خاص د کډون نه مداده چې امام مشوره دوستانو دا تاسو دا چې باید د سیخ تعلیم یافته او با احساس زیم ځان د انتخاب کړئ. تاسو خپل د کور زیم یاست مشر یاست بینان د کور مشر چې څوک کوي هغه باید په ټوله معنا باندې حاکم اوسي. د هغه په څنګ کې تاسو همدغه سفر کله تاسو یو مشر یو رهبر انتخابوئ باید چې دا ټول ټکې ته متوجه اوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن ته څومره هغه حبل احساس حبل وطنی لري احساس د وطن دوستي لري او که چیرې هغه خلک چې اشتباهګانې کړې وي بیا هم مرګ فکر روانې زه فکر کوم دا به د هغه سړي نه به هغه کوم رهبر نه چې ته ورپسې منډه وای هغه رهبر نه هغه څوک چې منډه کې هغه به ډېر غبي به وي هغه به ډېر زه فکر کوم چې هغه به ډېر هغه احساس د وطن دوستي به ډېر کم وي ولې د لپاره چې هغه مشه خو چې څومره مشکل لري څه لري خو ته خو پټې کېږې چې مشکل لري تور پسې والی منډه کې خو دغه چې شاوخوا اخلاص کې یعنی په ده مانا چې خالي کې نو هغه د مشري له منځه ځي هغه چې له مشري له منځه ولاړې ته کولی شي چې یو ښه مشر ځان ته انتخاب کړي. یعنی ما غوښتنه دا ده چې باید چې مونږ په هر چا باندې مثبت هر چا په څنګ کې به ودرېږو زنده باد مرده باد ونه وایو داسې یو شخصیت باندې په څنګ کې ودرېږو چې حداقل هغه یو ام تعلیم یافته واوسي عالم واوسي او د دې په څنګ کې وطن لپاره خدمت وکولی شي.
مننه صدیقي صاحب که چېرته مشانو جرګې وخت بیرته ستانه شو داسې یوه جالبه خاطره تاسو لرئ چې دا هغه وخت راته قصه وکي؟
جناب شیبر صاحب بله جالب خاطرې خو موږ زخته ډېر لرو. یعنی جالبه خو خاطره مې دا ده چې کله چې د لوګر په همدون جوړېده یعنی په دې کې موږ د هسې عزیزان یو موږ او دوست چې بهغه ملي شورا کې وو نو هغه دوستان مې پېژني ما ته راغی راته وویل چې دغه د کابل د لوګر په همدون چې ده دغه باید مرکز کې جوړ نه سي. یعنی یو بل ځای ده چې د لوګر نه بیخي یعنی د لوګر په سرحد کې چې قرار لري پکچا ته نږدې غوښته چې باید هغه ځای ته باید انتقال سي چې هلته نامنی مو تختم وو. نو ما ته راغی وایي درې سوه جرب مځکه درکوو راځه چې موتا سل جرب دما دوه سوه جرب ته دغه پوهنتون باید هغه ځای ته انتقال کړو. نو دا خبره ما ورسره ونه منله تر اخره پورې بلاخره ما وکولی شو چې د لوګر پوهنتون ډبره خپل عالم کې چیرې ما ورته وویل چې زه د پوهنتون زه فارغ یم زه پوهېږم چې پوهنتون چیرته ژوندۍ کې باید څنګه باید جوړ شي کوم ځای کې باید جوړ شي. نو دا ما ډېر ښه او ښه خاطره ده چې زه
ولې وبخښئ تاسو څه فکر کوئ دا هغه کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدین؟
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دلته کوم مرکز کې چې پوهنتون جوړېده درې سوه جرب مځکه خلک دا مځکه د دې پوهنتون مځکه خلک غصب کړی وو. نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړی وو چې دغه مځکه د پوهنتون چې ده درې سوه جربه مونږ تاته هم درکوو صدیقي ته دوه سوه جربه ته صدیقي سل جربې ته راځه د پوهنتون یې هلته ویس اشنپور ته هلته هغه ځای ته ویسو ښه. نو بلاخره یو غوښته چې هغه ځای ته دلته پوهنتون ویسي هلته هم غوښته چې یو څه مځکه هلته د خلکو نه د مځکې شا پوهنتون چې کله تطبیقي کړي دغه شاوخوا مځکې قیمت جګېږي هلته هم دا غوښته چې دا مځکه هلته هم خپل تجارت وکړي او مرکز کې هم یو سل جربه مځکه ترلاسه کړي. نو دا دغه تجارت ما شنګ نمې ځان ته ما ورته وویل چې زه به ډېر بېغیرت اوسم او هر هغه څوک چې دغسې بېغیرتي کوي هغه ما لپاره د منلو وړ نه ده. نو بینام هغه وویل چې زه ولاړم په وچ زور باندې د والي ته مې وویل چې راځه چې ډبره د پوهنتون مرکز خلاله مې پېرو پنځه سوه جرب مځکه. بلاخره همدا و بیا غاصبین ډېر زیات کوششونه یې کوله چې دی وخت با څومره چې کوشش وکړي د همدغه سړي په موجودیت دوی ونه شو کولی چې دغه پوهنتون هلته انتقال کړي. بیا د پوهنتون شاوخوا قومانداني امنیت مخې ته مځکې غصب کړې خو بیا هم موږ کولی شو د دوی د غصب مخنیوی وکړو. دغه ما لپاره ډېر غټ تاریخ ده غټ افتخار ده اکثرا د لوګر ولس هم ځوانان په ده پوهېږي چې په دې کې ما څومره زحمت وویسته او زه چې دغه هغوی چې څومره تعلیم کوي درس وایي زه په ده باندې ویاړم چې دا شکر ده چې ما داسې یو معامله اندازه کړی خلک اوس موقف کې نه وو وطن کې نه وو چې حداقل داسې یو تاریخ تاریخ به ما ځان ته نه ځان ته نه اولاد ته مې نه ده پرېښی او زه په ده باندې ویاړم دا لپاره ما دا یې ما لپاره ډېر غټ افتخار ده.
صدیقي صاحب ستاسو پخواني ژوند ته بیرته ستون شم د مرکې په ترڅ کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو همصنفي هم در سره وو هماغه کسان مو بیا لیدلی دي په خپل ژوند کې دا د کلونه تیر شوي دي.
او هغه موږ هم صرفې چې کله زه په کابل کې وم موقف یې مو اکثر نه مو کور ته براتله هغه سي انډیوالي او روري په هغه نظر هم دلته کې چې د مکتب دوره کې چې هغه ټوک هم سره درلود تسی به هم سره درلود په هغه مینه به هم انډیوالي او روري سره
دا مې تر دې پورې وبښیدم تر دې پورې درته تاسو ته دا خبره کوله چې په دې تیر رسول سيزو کو افغانان له همسنفیانو نه بیل شوي دي، له خپلو خپلوانو نه بیل شوي دي، څوک یو ځای څوک بل ځای، هغه د دفتري مامورینو نه بیل شوي دي کنه، بیا سره حتی له یو بل نه خبر هم نه دي. ستاسو هم داسې دوستان شته چې ترې خبر نه یاست او نه پوهېږئ چې چېرته دي او له نږدې دوستانو مو؟
یعنی اوس په فعل حال کې، په فعل حال کې کله چې موقف کې وم اکثر نام پوهنتون د فاکولټي هم سنفیان نه به ما پوښتنې کوله، کله به موږ غوښته کور ته او کله د مکتب هم سنفیان نه به غوښته. یعنی ما زیات پوهاته هم سنفیان ته همدا ویلی که تاسې کوم مشکل لرئ، هره مشکل چې ما په وس کې وي زه تاسو سره هم، که چیرې هغه ملګري ما نه خبر نه وي یا زه ورته رسدګي نه شم کولی نو هغوی خبر کړي که مشکل یې زه د خپل د تاوان په واسه یا ما د مکتب یا د ما وړکیتوب ماشومتوب انډیوالان یا د مکتب دي هغوی ته باید رسدګي وکولی سم. خو دا هغه نه وروسته کله چې د افغانستان ووتو نو په دې وتلو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډېر کم په تماس کې یم او ډېر زیات په ډېر خفه کېږم کله چې ما رسمي پاڼه چې ما ده نو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د کومک توقع رمانه کوي زه په دې ډېر څه لپاره زوړېږم زخته ډېر چې زه په دې یو حالت کې هم چاته زه خپل مشکل نه سي مالاوی نو په دې زه ډېر خپه کېږم که کاش زما په واسه کې د تاوان او څه مشکل وای هم که زما په واسه کې څه وای چې بیا ما د خلکو سره هغه دوستان چې ما سره ماته زما دوستان دي کې زه یې پېژنم او که نه یې پېژنم باید هغوی سره ما همکاري کړی وای. نو په دې کې ته باور وکړئ جناب شیبر صاحب زخت ډېر زوریږم زخت ډېر او کله کله دومره زوریږم چې بیا خاص نیمه امنیتي ځواکونه په خوا چې هغوی وو چې اقتصادي عکسونه چې ماته لېږي د هغوی غربت او مریضانه چې هغوی لري کورنۍ مشکلات چې لري یعنی ته باور په خدای کاچا کله کله ما اوخې دغه سر ورته روان یو د سګورم او زه ورته همکاري نه سم کوی دغه ډیر زیات ما خپل د مشکل نه دومره در چې خپل مشکل لره زه خپل لرم دومره نه احساسوم. خو هغه دوستان می چې واتس اپ یا مسنجر کې یا په نور مسایل د سیغاره مسیج راته کې چې هغوی ته په دې باندې زه ډیر زوړېږم زخت ډیر زوړ.
صدیقی صاحب د مرکه او د دې خبرو په پای کې کچرته له تاسو پوښتنه وکم، کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوې له طب نه فارغ شوي یاست او هماغه حالت وي، فکر کوئ چې د سیاسي لار مو سمه وه چې انتخاب کړې مو پی روان شوي او کنه طب ته مو ادامه ورکړې وای؟
جناب شیبر صاحب وز خپلم اکثرا ملګرو سره ډېر ښه سوال ته تا اشاره وکړه او زه خپله اکثره ملګرو سره دا کله چې هغوی را سره خبرې کوي زه وایم چې کاش زه خپله مسله کې وای هم اقتصاد به مې ډېر ښه وو د دې په څنګ کې ما کولی شو چې خپل ولس ته په دې مشکلاتو کې چې اوس یې لري باید ډېر قوي هغوی سره مې مکومه کوله او هغوی ته به مې رسیدګي کوله. نو که چېرې زه واقعا د طب نه وزه فارغ سوی وای نو ما به ترجیح ورکوله چې زه خپل مسله کې مې کار کوله. دا به ما له دې لپاره چې په افغانستان کې سیاست چې ده ثبات هم نه لري او د دې په څنګ کې داسې یو ځنګل ده چې په دې کې اکثرا هر رقم افغانستان ته نه شي کوی چې واقعا هغه تا زړه هغه تا مفکوره هغه تا زړه او هغه تا ولس چې کوم غوښتنه لري یعنې هغه عملي کول ډېر سخت ده. کله چې غواړي چې هغه عملي کړي یا به ته ترور کېږي او یا د دې په څنګ کې تا لپاره یو مشکل جوړېږي. نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوي چې هغوی د ټوپک پر زور باندې او د دې په څنګ کې د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسي دي چې هغه کار مونږ نشو کوی. نو زه زیات به ما ترجیح ورکوله چې زه خپل مسله کې چېرې زه پاتې وای ما به خپل ولس ته ډېر کار کړی وای. خو یو دومره یو احساس فقط د پوهنتون موضوع ده د لوګر کې چېرې زه سیاست کې زه نه وای نو دغه د لوګر د پوهنتون موضوع دا کار به کېدی شي چې دغه متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړېده او هغه ځای کې جوړېده چې هلته د لوګر د خلکو لپاره به ډېر زیات ژانو بیا خاصه محصلینو لپاره
اولته که چېرته امنیت نه وای په هغه وخت کې نو دا پوهنتون دروازې به لا وخت تړل شوي وای.
هغه وخت کې نو که چېرې امنیت نه وای دروازې به ټول تړل شوی وای او د دې په څنګ کې دغه پروژه د پوهنتون نه تطبیق کېده، د لپاره چې هغه ساحه ډېر نه امن وو. هغه زموږ دوست چې خدای وګوت هغه ته هدایت ورکړي، هغه په غم کې دی چې هغه واوري. هغه ته زه دا وایم چې اوس دا شکر وباسه که چیرې اوس ته خپل احساس د مسؤلیت کوي که زه یې ډېر کوم.
صدیق صاحب ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
تاسو نه مننه، دا اورېدونکو نه مننه، ډېره مننه. خیر اوسئ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.